ډیر زیاته مننه آرش همایون. دوستانو د یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په ترڅ کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون وایي چې د امریکا پاوس په ننګرهار ولایت کې د دش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم چې د بمونو د مور په نوم یاد شوی دی ورزولی دی. د شفاف نړیوال سازمان وی افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د امریکا د دفاع وزارت وی د امریکا په اوس په ننګرهار ولایت کې د دش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وی افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. او قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو محصل د کفر ویلو په تور وشو. د خبرونو تفصیل. پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت وایي د امریکا پاوس په ننګرهار ولایت کې د دش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د پینټاګون وایان ایرم سټمپ پرون وویل د لومړي ځل لپاره پرون ماښام په اچین ولسوالۍ کې د جی بی یو 340 په نوم له هغه بم څخه کار واخیستل شو چې د سمیت په وینا 11 ټنه چاودونکي مواد لري. د امریکا هوایي ځواک دا بم د ټولو بمونو د مور په نوم یادوي. د پینټاګون ویان وایي دا بم په هغه غره کې چې ویل کېږي دش ډلې د خپل مرکز په توګه ترې کار اخیست پر یوه سمڅه اسول شوی دی. د ننګرهار د والي ویان وایي چې دا بم د اچین ولسوالۍ د ممندرۍ په اسدخیلو سیمه کې پر هغه غره اچول شوی چې دش ډلې کلک استحکامات پکې لرل. عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل دا حمله ملکي تلفات نه لري.
په دې پټنځای کې ګڼ شمېر دایشیان او د دوی مهم کسان له منځه تللي دي. په دغه سیمه کې هېڅ ډول ملکي وګړو هلته حضور نه درلود. له همدې امله موږ ډاډمن یو چې ملکي وګړو تلفات نه لرو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې دا بم د داعش پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو او د دې ډلې پر ضد د عملیاتو د بریالیتوب لپاره تر ټولو اغېزمنه وسله وه. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. دا سازمان وایي د ادارې چې نه ترمنځ همغږي شته او نه د اغیزمن کار لپاره خپلواکي لري باید سره مدغم شي. د شفافیت د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې سلاکار الهام محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د افغانستان حکومت ته درې طرحې وړاندې کړي دي چې د ټولو ادارو پر ځای د یوې واحد ادارې جوړول د دې درې وړو طرحو په سر کې دي.
The nine agencies currently tasked with anti-corruption work
دا وی هغه نه ادارې چې دندې د فساد پر ضد مبارزه ده زمنګ د څېړن لمخې باید سره مدغم شي او د دوی ادغام باید د ټولو نه ادارو ترمنځ د همغږي او همکارۍ پر بنسټ وي. د میرمن محمد پوینا دوهم وړاندیز د نه ادارو پر ځای د دوو پیوړو ادارو جوړول دي او کدا هم نه منل کیږي نو ټول ادارې پر خپل حال پاتې کیدای شي خو ترمنځ باید همغږي راشي او د یو بل په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. دا کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان نامتو لوبغاړی محمد شهزاد خای په نړیوالو لوبو کې له ګډون څخه محروم شي. آی سی سی پرون اعلان وکړ چې پر شهزاد شوی طبي ازمیښتونه ښیي چې د ډوپینګ یا غیر مجازو درملو څخه کار اخیستی دی. د آی سی سی بیان زیاتوي چې که شهزاد د دې پریکړې پر وړاندې له قانوني لارو چارو څخه مخالفت ونه کړي نو د اپریل 6 نیټې وروسته به په نړیوالو لوبو کې د ګډون اجازه ونه لري. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ویل چې آی سی سی د خپلې دې پریکړې په اړه دوی ته رسمي خبر نه دی ورکړی او دوی له وخت نه مخکې څه نه شي ویلی. 29 شهزاد چې په افغانانو کې خورا محبوب دی په 2010 کال کې د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې لوبه پیل کړه او تر اوسه یې په څه کم 60 نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې ده. قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال کې یو محصل ووشه. پولیسوی محمد مشال په ټولنیزو شبکو کې د لیکونو له کبله چې د کفر ویلو تور په لګول شوو د مردان خر د عبدالولي خان په پوهنتون کې د وی ډل کسانو لخوا وشل شو. د دې په خل جریانه په خستل شوی ویډیوي تصاویرو کې ښکار کیږي چې دوه شکلن مشال پر مزه کپرود دی او د یو شمېر کسانو لخوا چې لرګي په لاسونو کې دي وهل کیږي. پولیس وایي چې لږ تر لږه لس تنه مشکوک کسان د دې قضیې په تړاو نیولې دي. رسمي ارقام ښیي چې له 1990 کال راهیسې تر دې دمه لږ تر لږه 15 کسان د کفر ویلو په تور په پاکستان کې وشل شوي دي. د پاکستان په قوانینو کې کفر ویل جرم ګڼل کیږي او مجرمینو ته ښایي تر اعدام پورې سزا ورکول کېدای شي. د امریکا متحده ایالاتو چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو جک پوړې چارواکی د بندیزونو په فهرست کې ورزیات کړی دی. له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې د دې بندیزونو علت بلل شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل چې د ایران د محبسونو په ادارې او یو مسؤل چارواکی سهراب سلیمانی د بندیزونو لګول په ایران کې د بشري حقونو په اړه د ژورو اندېښنو انعکاس دی. سلیمانی پخوا د ایران د محبسونو رئیس او اوس هم د ایران د زندانونو په اداره کې مهم رول لري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای پر ویکیلیکس او د هغه پر مؤسس سخت انتقاد کړی دی او وایي ویکیلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی چې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره درې کار اخیستل شوی دی. مایک پومپیو دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وکړې. پومپیو د ویکیلیکس پر مؤسس جولیان اسانج د امریکا د کانګرس د زیات شمېر غړو او سیاستوالو د انتقادونو په دوام دا څرګندونې کړې دي. ویکیلیکس د امریکا په وروستیو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین د رئیس په ګډون د دې ګوند یو شمېر چارواکو ایمیلونه افشا کړل. د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې د ایمیلونو د حق کولو د دې لړۍ هدف د کلینټن د انتخاباتي کمپاین زیانمنول او د جمهوری غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ بریالی کول وو. او د روسي پولیسو د پنځشنبه په ورځ د مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف د پکور چاپه وهله او نوموړی له نیولو وروسته د تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ. والتسیف چې د تیر کال په انتخاباتو کې د پارلمان لپاره کاندید و هغه شیبه په ویډیو لایف ښودله کله چې پولیسو د ده د اپارتمان دروازه ټکوله. د دغه 250 کلن روسي بلاګر ویډیوګانې په ورځني ډول 100,000 کتونکي لري. د روسیې د حکومت مخالفې سیاسي ډلې پرناس چې والتسیف ترې د تیر کال پارلماني انتخاباتو ته کاندید و په یو بیان کې ویلي چې مسکو ته له روانېدو د مخه الوتکې ته د ورختو پر مهال پر ویچسلاف مالتسیف د زړه حمله راغلې ده. روسی چارواکي له بلاګر مالتسیف څخه پر پولیسو د هغه برید پړه تحقیقات کوي چې تیره میاشت په مسکو کې د حکومت ضد مظاهرې پر مهال شوی و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا پوس په افغانستان کې له اټومي بم وروسته خپل تر ټولو لوی بم چې د بمونو د مور په نوم یاد شوی دی پرون په افغانستان کې استعمال کړ. د ننګرهار چارواکي وی دا بم د داعش پر ضد استعمال شوی.
د چین ولسوالۍ د مامن د ریاړبن په سطخیلو سیمه کې بهرنۍ ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان او افغانستان باید د فساد پر ضد مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې افغان چارواکي وایي د سرپرست وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته د نویو کسانو د معرفي کولو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ بحثونه دوام لري. د نوري فایبر شبکه تر کونړه ورسیده. په دې اړه یو مفصل ریپورت هم اوریدلی شي او دا هم اوري چې د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې د ده حکومت د کیمیاوي وسلو څخه کار نه دی اخیسته.
So there was no order to make any attack. We don't have any chemical weapons.
یو کله زرغه غونه د ازادي رادیو د ډرامو نوې برخه د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. پینټاګان یا د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د امریکا په اوس په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځولی دی. سپینې ماڼۍ تېره شپه وویل چې دې بمي حملې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې یو مرکز په نښه کړ. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا له تر ټولو لوی غیر اټومي بم څخه د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې کار واخیستل شو. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر تېره شپه په واشنگټن کې وویل چې په دې هوایي حمله کې د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکزونه پنښ شول.
At around 7 p.m. local time in Afghanistan, the United States military
سیمه ایز وخت د شپې په شاوخوا 2 بجو د امریکا پاوز له جی بی یو دریڅلوېخت بم څخه په افغانستان کې کار وخیست. جی بی یو دریڅلوېخت یو ځواکمن بم دی چې هدف په دقت سره ولې موږ د داعش د وسلوالو هغه سمڅه په نښه کړه چې د هغې په کارولو سره آزاد تګ راتګ کوو او په سیمه کې ډېره افغان ځواکونه او امریکایي سلاکاران یې په نښه کول. د دې بمبارۍ د تلفاتو په اړه امریکایي چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش ډلې یو زیات شمېر وسلوال په دې حمله کې وژل شوي دي. عطاالله خوګیاڼي تېره شپه ناوخته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د اچین ولسوالۍ د مامندرې سیمې په یو غره کې د برید ملکي وګړو ته زیان نه دی اړولی. ښاغلي خوګیاڼي همداراز یادونه وکړه چې د اسلامي دولت ډلې دا مرکز له دې مخکې د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې هم پنښه شوی و.
دا چین ولسوالۍ د مامند دریا اړوند په اسدخېلو سیمه کې بهرنۍ ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې د داعش وسلوالو مهم پټنځای له منځه وړل شوی دی. یاد پټنځي باندې وړاندې هم بې پیلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي وو، ولې دا پټنځای ډېر قوي جوړ شوی و. له همدې عمله ځانګړی برید پرې ترسره شو.
د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د داعش د ماتولو لپاره باید د دې ډلې د فعالیت ساحه محدوده شي او زیاته یې کړه چې امریکا د داعش پر ضد جګړې ته په خورا جدي سترګه ګوري. یو امریکایي سرتیری تېره اونۍ په چین ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال ووژل شو. د راپورونو له مخې د داعش وسلوال د ننګرهار او کونړ ولایتونو په سیمو کې ډېر فعال دي. د امریکایي چارواکو د اټکل له مخې په دې سیمو کې د دې ډلې شاوخوا 200 جنگیالي فعال دي، خو افغان حکومت وایي چې د دوی شمیر 1.5 تر رسیدي. د پنټاګون یو ویاند وایي هغه بم چې تېره شپه پر اچین ولسوالۍ وغورځول شو 11 ټنه چاودیدونکي مواد درلودل او د امریکا پوځ یې د ټولو بمونو د مور په نامه یادوي. پنټاګون وایي چې دا بم یې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې کارولی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې جی بی یو 3 بم د عراق د جګړې له پیل مخکې په 2003 کال کې یوازې ازمویل شوی و.
واموریدل چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګان وایي چې د امریکا پوځ په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د شفافیت نړیوال سازمان وی افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. دا سازمان چې په نړۍ کې د فساد پر ضد د حکومتونو د مبارزې پر هڅو څارنه کوي سپارښتنه کوي چې افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې د 9 ادارو پر ځای یو یا دوه خو اغیزمن ادارې ولري، او که نه ادارې پر ځای پرېږدي نو باید د دوی په چارو کې همغږي او ترڅنګ په عدلي قضایي ادارو کې اصلاحات راولي. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره ډېرې ادارې جلا کار کوي چې ترمنځ یې نه همغږي شته او نه هر اداره د اغیزمن کار لپاره خپلواکي لري. د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل چې په دې اړه یې نوې څېړنه کړې او د خپلو څېړنو راپور یې پرون خپور کړ سپارښتنه کوي چې په افغانستان کې د فساد پر ضد د اغیزمنې مبارزې لپاره باید د ګڼ شمېر ادارو په تشکیلاتو کې له بنسټه بدلون راشي. د دې سازمان د جنوبي اسیا د برخې سلاکار الهام محمد ازادۍ راډیو ته وویل دوی د خپلو څېړنو پر بنسټ د دې ستونزې د حل لپاره افغان حکومت ته درې طرحې وړاندې کړي دي. د میرمن محمد په وینا د ټولو ادارو پر ځای د یوې واحدې ادارې جوړول د دې درې واړو طرحو په سر کې دي. لومړنی وړاندیز چې افغان حکومت څخه مو د هغه په اړه د غور غوښتنه وکړه دا دی چې د فساد پر ضد د مبارزې یو داسې نوې اداره جوړه کړي چې د اوسنیو 9 ادارو ځای ونیسي. خو دا طرحه په اساسي قانون کې بدلون ته اړتیا لري او د تورنو کسانو د دریز او موقف په اړه لویرې یا لیوالتیا پرته د یوې خپلواکې څارونکې ادارې په توګه د کار یقیني کول ښایي لوی ستونزې رامنځته کړي. میرمن محمد وایي په اساسي قانون کې د بدلون د مخنیوي لپاره دوهم وړاندیز د نهو ادارو پر ځای د دوو پیاوړو ادارو جوړول دي او که دا هم نه منل کیږي نو ټولې ادارې پر خپل حال پاتې کیدای شي خو د دې ادارو ترمنځ باید همغږي راشي او د یو بل په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. د شفافیت نړیوال سازمان همداراز وایي چې دې ادارو ته د څېړنو په چارو کې باید خپلواکي ورکړل شي او همداراز د افغانستان اوسنی عدلي او قضایي سیستم باید نور هم پیاوړی شي. افغان چارواکو د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور په اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي خو د فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې د شکایتونو د اورېدو د څانګې رئیس وحیدالله زاهد پرون د ازادۍ راډیو په یو بحث کې دا تایید کړه چې د فساد پر ضد د مبارزې موازي ادارې د ستونزو باعث کیږي خو د زیاته کړه چې د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره خپله ستراتیژي لري او په خپلو چارو کې تر ډېره خپلواکه ده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
له سلطان محمد سرور او چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په وروستیو تحولاتو په خوځښت خبره کړې دي.
په داسې حال کې چې مسکو نن د افغانستان د سولې د یوې غونډې کوربه دی، واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو عنوان کې وایي چې په دې چې امریکا له افغانستان خپل پام بل خوا واړوه، ایران او روسیې په افغانستان کې خپلې پښې ټینګې کړې. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې له پیله درې کاله وروسته امریکا عراق ته مخه کړه او وروسته بیا د سوریې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو بحران سبب شو چې امریکا د افغانستان له جنګه خپل پام بل خوا ته واړوي. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې امریکا په دې موده کې افغانستان په بشپړه توګه هیر نه کړ، خو روسیې او ایران له رامنځته شوې خلا څخه په استفاده په افغانستان کې خپل نفوذ پراخه کړ. ورځپاڼه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال نیکلسن له قوله لیکي چې د امریکا د سنا د مجلس پوځي کمیټې ته یې ویلي روسیه او ایران په افغانستان کې سره نږدې شوي او خپل فعالیتونه یې هماهنګ کړي دي. ایران له افغانستان سره اوږده پوله لري او د واشنگتن پوسټ په لیکنه امریکایي جنرال په دې باور دی چې ایران د افغانستان په لویدیځو سیمو کې وسلوالو طالبانو سره مرسته او کومک کوي. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې د روسیې، شیعه ایران او سنی طالبانو ترمنځ ائتلاف دومره عملی نه بریښي، خو عموما ائتلافونو د کلونو په اوږدو کې بدلون موندلی او ایران او روسیې تل خپله پلوي بدله کړې ده. ورځپاڼه مثال ورکوي او وایي چې روسیې په 2001 کال کې د طالبانو خلاف د امریکا د عملیاتو ملاتړ وکړ چې په نتیجه کې د دوی رژیم وپرځېده او ایران هم هغه مهال د طالبانو مخالف شمالي ټلوالي سره همکاري درلوده. د مسکو په نننۍ غونډه کې چې افغانستان، پاکستان، ایران او چین هم پکې برخه اخلي، امریکا ګډون نه کوي او د افغانستان ګډون هم یوازې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په مشرۍ دی. په داسې حال کې چې واشنگتن پوسټ د مسکو د غونډې او په افغانستان کې د مسکو او ایران د رول په حق له یو مطلب خپور کړی، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي دي چې په کندهار کې د موټر سایکلونو بازار ګرم دی. ورځپاڼې په کندهار کې د موټر سایکلونو د خرڅلاو د یوې مغازې عکس هم خپور کړی دی چې سلګونه موټر سایکلونه پکې ولاړ دي. په یو بل عکس کې لیدل کیږي چې د سړک یوې سرې اشارې مخې ته څو موټر سایکلونه په انتظار دي. ورځپاڼه لیکي چې په کندهار کې د موټر سایکلونو بازار ځکه ګرم دی چې د امنیتي دلایلو له کبله د ځینو موټرو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې موټر سایکل اوس د کندهار د ټولنې یو مهم عنصر دی او هغه کندهاری چې موټر سایکل نه لري په حقیقت کې داسې وی لکه بندي.
افغان چارواکي د سرپرست وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته د نویو کسانو د معرفي کولو پر سر د حکومت د مشرانو ترمنځ بحثونه دوام لري. د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته ویل حکومت هڅه کوي چې د وزارتونو لپاره وړ او داسې کسان معرفي کړي چې په اړوند برخو کې کافي تجربه ولري. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي وایي ولسی جرګه به د هغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي چې د وړتیا پر بنسټ وند وزارت تماریفی شوی وی. عباد الله حرنزه او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي د سرپرست وزیرانو پر ځای ولسی جرګې ته به نوي نوماند وزیران د وړتیا او تجربې پر بنسټ معرفي شي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه پر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل، په دې برخه کې د دولت د چارواکو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او په اړه یې بحثونه روان دي.
وزیرانو په ارتباط د حکومت په داخل کې بحثونه موجود دي. موږ تقریبا څو اونۍ کېږي چې پر دې باندې د حکومت رهبران بحث کوي چې ولسي جرګې ته د وزارتونو لپاره نمایندان راوپېژندل شي او پر دې پروسه باندې کار شروع دی، او په دې برخه کې دولت هم نظر ده، هیڅ راز د نظرونو اختلاف وجود نه لري.
د افغانستان ولسي جرګې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې 14 وزیران د 70 سلنې بودیجې د نه لګولو له کبله استیضا او له دې ډلې وتنه سلب صلاحیت کړل. که څه هم افغان حکومت دغه موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته راجع کړه، خو سلب صلاحیت شویو وزیرانو ته یې د کار د دوام دستور ورکړ. د دغو وزیرانو سربیره د قانون او پټرولیم، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د قومونو او قبایلو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارتونه هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي که څه هم څو ځلې د دغو وزارتونو لپاره د نویو کاندید وزیرانو د معرفي کېدو غوښتنه کړې، خو افغان حکومت لا تراوسه نه دی بریالی شوی چې دغو وزارتونو ته نوي کسان معرفي کړي. د افغانستان د ولسي جرګې منشي قادر زازی وطن دوست د نویو نوماند وزیرانو پر وړتیا ټینګار کوي او وایي ولسي جرګه به هغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي چې د اړوندو وزارتونو لپاره کافي تجربه ولري.
ولسی جرګې وکیل صاحبان لپاره مهمه د دوی کاري سابقه ده او د دوی مسلک ده، نو که چېرته دا رقم خلک وي او دا رقم خلک رښتیا هم د مسلک او د شایسته سالاری په رڼا کې امکان لري چې بیا ولسي جرګه هغوی سره هغوی ته رایه ورکړي.
هاخوا یو شمیر کارپوهان بیا د نویو نوماند وزیرانو پر بېپریتوب ټینګار کوي او وایي چې دغه کسان باید د سهم پر بنسټ اړوندو وزارتونو ته معرفي نه شي. د چارو کارپو او د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد فیض الله جلال هم وایي چې د حکومت مشران باید هغو کسانو ته مراجعه وکړي چې وړتیا یې لري، نه دا چې نوي نوماند وزیران له خپلو ټیمونو څخه غوره کړي. عباد الله حنانزه، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکه چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. موږ بس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسونه بریکره چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا سیمن غغله ازادي رادیو اوریدې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو کله زر غغونو ډرامه او ورپسې یوسف خان زدران د ډرامې د موضوع په اړه لتاسې او مل مسر بحث لري. په دې اړه چې تاسې له دې ډرامې څه زده کوي او په یو کلی زر غغونه کې لا څه غواړي خپل نظرونه مو له همدې شیبه په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته پرېږدئ. دغه شمیره ستاسې غغونه په اتومات ډول ثبتوي. د نوري فایبر شبکه تر کونړه ورسیده. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر د نوري فایبر شبکه د چهارشنبه پر ورځ په دې ولایت کې پرانستله. د مخابراتو سرپرست وزیر په دې مناسبت په سادآباد کې د کونړ د اوسیدونکو په یوې غونډه کې ویل چې دغه شبکه په کونړ ولایت کې د خلکو سوداګریزي، روغتیايي، تعلیمي او د ښې حکومتولۍ چارې اسانه او شفاف کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان ولایتونو ته د نوري فایبر د شبکې د رسولو او فعالولو په لړ کې دغه شبکه د کونړ سرحدي ولایت ته هم ورسېده او پکې فعاله شوه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات د چهارشنبه په ورځ دغه شبکه د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې پرانسته. خاغلی سادات د اسدآباد په ښار کې د نوري فایبر د شبکې د پرانستلو پر مهال د سیمې د خلکو په یوې ناسته کې وویل دغه شبکه به د کونړ ولایت اوسیدونکو ته په تعلیمي، روغتیایي، سوداګریزو او د ښې حکومتولۍ په چارو کې اسانتیاوې برابرې کړي.
مونږ دغه د فایبر نوري پروژه چې د کونړ په ولایت کې مونږ افتتاح کړه، د کونړ ولایت پوهنتون هم د فایبر نوري سره وصل کوو، مکاتب هم د فایبر نوري سره وصل کوو، ای گورننس، ای حکومتداری هغه کې هم ورسره مرسته کوو، الکترونیک پوستي خدمات بدل ته کار، کونړ ولایت خلک به هم ورنه بهرمند وي. کونړ ولایت خلکو ته شل دانې نوري پایې مونږ لګو په هغه سیمو کې چې انتنونه نشته.
خاغلی سادات وویل د کونړ ولایت د نوري فایبر شبکه د ننګرهار ولایت د جلال آباد له ښار څخه د کونړ ولایت تر مرکز اسد آباده پورې شپږ نوي کیلومتره اوږدوالی لري. په پنځلسو میاشتو کې بشپړه شوې او څه کم درې میلیونه ډالره پرې لګېدلې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د معلوماتو له مخې پخوا تر دې د نوري فایبر د شبکې د غځولو په لومړي پړاو کې د کابل په ګډون په شپاړسو ولایتونو کې دغه شبکه فعاله شوې چې اویا میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی او په دوهم پړاو کې په جنوبي ولایتونو لکه لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې هم فعاله شوې چې دولس میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی دی. د مخابرات وزارت چارواکی وای چې سربیره د هیواد پر ولایتونو اوس د هیواد د نوري فایبر شبکه له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، ایران او پاکستان سره نښلیدلې او په راتلونکو دوو کلونو کې به د بدخشان ولایت له لارې له چین سره هم ونښلول شي. د مخابراتي چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانستان دې د نوري فایبر له لارې د سیمې او نړۍ له ډېرو هیوادونو سره ځان وصل کړي، ځکه چې دا کار به په هیواد کې د انټرنیټي خدمتونو کیفیت ښه او بیې به راټیټې کړي. د دې کار پوهانو له ډلې اسرار کریمزی ازادي راډیو ته وویل د مخابراتو وزارت باید یوازې ولایتونه نه بلکې ولسوالۍ هم په پام کې ونیسي.
دا یو نیک کار دی چې افغانستان بېلابېلو ولایتو ته د فایبر نوري شبکه وغځېږي. موږ ته ضرور ده چې د مرکزي آسیا نورو هېوادو سره زر تر زره ځان وصل کړو، ځکه دا شته قیمتونه ډېر لوړ دي. همسې زموږ د ولایت مرکزونه د فایبر نوري شبکې سره وصل کړي دي. مهمه دا ده چې موږ وکولای شو تر کلیو
د افغانستان د مخابرات وزارت دا هم وایي چې کونړ ولایت ته د نوري فایبر د شبکې په رسیدو سره یوازې نه ولایتونه پاتې شول چې پلان ورته ترتیب شوی او یاد شبکه به تر راتلونکو دوو کلونو پورې دغه ولایتونو ته هم وغځېږي. په خاطر دې د مخابرات وزارت ویلي چې اوس مهال شاوخوا شل میلیونه افغانان موبایل ټلیفونونه او سباندې څلور میلیونه انټرنیټ کاروي، خو بلخوا اکثرو دغو خلکو د مخابراتي خدمتونو له ټیټ کیفیت څخه شکایتونه کړي دي. د مخابرات وزارت وایي چې د وخت په تیریدو سره به د مخابراتي شبکو ترمنځ د سالمو رقابتونو په نتیجه کې شته ستونزې کمې، د مخابراتي خدمتونو کیفیت به ښه او بیې به راټیټې شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې د سوریې د ولسمشر د تازه څرګندونو رپورټ راخلو. د سوریې ولسمشر بشار اسد وایي چې د ده حکومت له کیمیاوي وسلو کار نه دی اخیستی. امریکا او متحدانی ټینګار کوي لس ورځې مخکې د سوریې په ادلب ښار کې د سوریې د پوځ لخوا د کیمیاوي وسلو په حمله کې د ماشومانو او ښځو په ګډون له اته او زیات ملکي وګړي وژل شوي دي. خو اسد پرون له فرانس پریس خبري اژانس سره په مرکه کې هغه راپورونه چې وایي د سوریې پوځ د ملکي خلکو پر ضد کیمیاوي وسله کاروي ولیده سل په سلو کې درواغ وبلل. په دې اړه له احمد تکل اورو.
د سوریه ولسمشر وایي چې د ده حکومت د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمې ډېر کلونه مخکې تسلیم کړي او اوس کیمیاوي وسلې نه لري. د بشار اسد اشاره په 2013 کال کې د ده هغه اقدام ته وه چې د روسیې په منځګړتوب یې نږدې سل ټنه کیمیاوي زهري مواد د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان ته وسپارل. اسد چې پرون له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې خبرې کولې وویل د ده حکومت به هیڅکله له دې ډول وسلو څخه کار ونه اخلي.
There was no order to make any attack. We don't have any.
د هیڅ حمله امر نه دی ورکړل شوی. موږ کیمیاوي وسلې نه لرو. موږ خپلې د کیمیاوي وسلو زیرمې څو کاله مخکې تسلیم کړې، خو حتی که مو لرلی هم کارمونه ترې اخیست او هیڅ کله مو په ټول تاریخ کې له کیمیاوي وسلو څخه کار نه دی اخیستی. متحد ایالات او متحدان یې تور لګوي چې د سوریې پوځ لس ورځې مخکې په ادلب ولایت کې د کیمیاوي وسلو په یوه حمله کې له اتیا زیات ملکي وګړي وژلې دي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می پرون په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د ادلب حمله د اسد رژیم کړې ده.
On the issue of the chemical attack, British scientists
د کیمیاوي وسلو د حمله په اړه برتانوي پوهانو له ساحې څخه ترلاسه شوی مواد تجزیه او تحلیل کړل او په وضاحت سره دا وموندل چې سارین یا سارین ته ورته ګاز کارول شوی. څرنګه چې په ملګرو ملتونو کې زموږ سفیر وویل، موږ د متحد ایالاتو په څیر باوري یو چې په غالب ګمان دا حمله د اسد رژیم کړې ده. پر دې سربیره پر دې هم باوري یو چې یوازې د اسد رژیم د داسې یوې حمله توان لري. دمشق او متحد مسکو د دې حمله په اړه وایي چې د سوریه پاوز د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر هغې زیرمې بمباري کړې چې کیمیاوي وسلې پکې ساتل کېدې. ولسمشر اسد له فرانس پرس سره په خپله پرونۍ مرکه کې وویل چې په دې اړه بې پرې څېړنو ته به اجازه ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې څېړنو له نتیجو څخه باید سیاسي استفاده ونشي. له دې یوه ورځ مخکې روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوله. په پریکړه لیک کې چې د روسیه د مخالفت له کبله تصویب نه شوه، همداراز د سوریه له حکومت څخه غوښتنه شوې وه چې له څېړونکو سره همکاري وکړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامې نوې برخه اوریدلی شئ. ورپسې د همدې ډرامې په باب بحث خپرېږي، خو اوس اتر نیمه بجې کېدونکې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. پینتاګون وایي چې د امریکا په اوس په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم اچولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان باید د فساد پر ضد د مبارزې په ګڼو ادارو کې اصلاحات راولي. د کرکټ نړیواله شورا وایي د افغانستان نامتو لوبغاړی محمد شهزاد خی په نړیوالو لوبو کې له ګډون محروم شي. آی سی سی پرون اعلان وکړ چې شهزاد شوی طبي ازمیښتونه ښیي چې ده له ډوپنګ یا غیر مجازو درملو کار اخیستی دی. قهرجنو کسانو پرون د پاکستان په شمال خیبر پختونخوا کې یو محصل د کفر ویلو په تور ووژه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د ایران د زندانونو اداره او د دې ادارې یو چک پوډ چارواکی د بندیزونو په فهرست کې ورزیات کړی دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای پر ویکلیکس او د حق پر مؤسس انتقاد کړی. وی ویکلیکس دښمن استخباراتي سازمان دی. او د روسیې پولیسو د پنجشنبې په ورځ د مشهور ویډیوي بلاګر ویچسلاف مالتسیف په کور چاپه ووهله او نوموړی له نیولو وروسته د تحقیقاتو لپاره مسکو ته انتقال کړ.
یو کلی زر غاگونا
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې خوونکی عادلاب کلیوالو نجونو او میرمنو ته په ډېرې خوشحالۍ لیک او لوست ورزده کوي او تر څنګ یې کورنۍ دنده هم ورته وایي. له بلې خوا د چینې له شاوخوا د شپېلۍ د غمجنې نغمې غږ راځي. وای ورې چې خبره څه ده او څوک څه ډول تبصرې ورباندې کوي.
اصلا بیا د چینې شاوخوا ته راغلی دی.
گلالای گلی پویا شوام دش پیلی غک دی دزر زنگ لره کبی
خوش پلوشی
لکا چه اوز دی هم دی اسلام می دی پزر منگول لگا ولی دی رختی همی وای لکنا
تو چپ شپلوشی نباو نباباو مجورا و دی اسلام نوم می دی اسلام جنو نتو گلی لکن نکریز چلا ورغوی لارشی
نه نه نمنم دا خبره نگوری سور گلابی مخ ده تو زیر سفران خبری کمی چه ده اسلام دش پیلی غک ده ووری ده سره ده پرد مرغی غنده هوا تا وزاری وکری تو سفر چه بزره ده لاز کنگم چشتا کالو ده ده
لره کلاز ده زنو را ده مین پاکیسا کنیم خبر سبقونم یو ایم زرو آدم نکوم وادی وریدل
هو په دې یو وخت مې واورېدل او په دې بل به ایسته وباسم هغه ځکه چې اصلا اوسم په تا پسې مړ مړ دی.
نجلۍ دا څه ګډې وډې وایې داسې به نه وي ګمان مې نه شي چې زه دې اوسم د اسلام په زړه کې ځای ولرم.
ځای څه چې ځایونه پکې لرې ځایونه ته د خپل د اوسن له زوره څه خبره یې ظالمې اورې دا دا د شپېلې غږول تا داسې څوک ښکاري
نو شپېلۍ خو یې مخکې هم غږوله
مخکېنۍ شپېلۍ او اوسنۍ د ځمکې اسمان فرق لري. ته واوره تش پہلے رگ نہ دے سم دیری بل ازڑا فریاد دے فریاد
ہر تو چیوی بی با زم اخبال سبقونا وایم مرسل تاو گورا کورانا تا قناعت ورکا اس اخبال سبقونا وای
خوب مرسل پا خار کی وسی زاو تا خوب پکی لکیو
کلا یو خار نگواری نفسی محلی میں پکی لکی زانوارا ساوا چارو لوقتارو لیوز غمل اگر چی کامیاب راو تا
زه خو وایم راځه دواړه به له خیره د سواد زده کړې امتحان ورکو او په مکتب کې به شامل شو خو نه پوهېږم هغه لیونۍ سپېلنۍ به څنګه شي اسلام درته یادوم
یاره عجب خلک دي هغه ورځ به خدای دا ډېرې غورې بانټې کولې چې نال به د دوی د کور مخې ته
خو جمیل دا خبره وکړه چې دلاور خان په دې په غوسه و چې ګواکې جمیل د خپل کور مخې ته نال غواړي
دا وګوره اوس چې د اوبو غم خوړل کېږي موږ بیا نورې ببولالې پیل کړې دي
ملک صاحب ښهسو چې انجینیر صاحب هلته و هغه پوهېږي که نال وي که بل څه په خپل خپل ځای به یې ولګوي
مېلمانه منی
اوهو میلمه خو دې خدای دوست بی هر کله دې راشي
سلام علیکم
وعلیکم
السلام خیر
خیر سی خیر سی
دلمر لکو میرا و خود محمد رضا ایلا پیلا چی من غریبان در پیاد شو
همیشه می پیاده صابر خانه رغلم چی دخپل از موک خبر وخلم او هم ستاسو زیارت وکم
هر کلا راشی موک دیم پدی دو دیر خوش آلا شو
هر کلا راشی زور وره تراش دقل تا که نده از ما ترسنگ دقا پشتی بادیم شا تا که دم و درگ چی او گلاس چای خود در تواه چا هم زور وره
خیر
محمد رضا لیبی خبر خبر شوی وای چی لور دی نیاد کرده چی پولیس شی
بس ملک صاحب دی لور که ایمیل ماشم توب ندی پولیس رو وظیفه سر می نوا
که کرده کرده دا وطن خدمت په نارینه و خزر طولو بانده لازم ده بلا دا چه دی پولیس رو ببرخه که خزینه پولیس رو تا دیره لوی ارتیا ده
که زدتو و نساره خستا لور پا پولیس رو یا نظامی که دی وظیفه گخته نوی که تا به اجازه وار که
والا سخته پختنه دی وکړه ملک صاحب نو زب پکې څه وایم
زه خو وایم چې په دې کې نو کوم شرم ده او نو کومه بده خبره ده ښځې هم کولی شي د سړیو غوندې پولیسیان شي په دې برخه کې به د ښځو لپاره ډېر خدمت وکړي
خو زموږ په کلي کې داسې څه نه دي شوي چې نجلۍ او یا ښځه دې پولیسه شي
صابره دا خبره که بل چا کړې وای نو دومره به بده نه وه راباندې لګېدلې تو خو یو پوه سړی یې ته ولې داسې خبرې کوې نو که نه به شوي اوس به وشي
اودله مور دې ډېر زنډو کې د لرګیو ماتول پرېږده ته یې وزلې د دروازې نه د باندې وګوره چې ښکار یې او که نه
ښه ده همدا اوس به یې وګورم هغه د مور مې راغله
ښه زه خوش وو چې راغله له ما سره اندېښنه وه ما وې هسې نه چې کومه پیښه شوې وي
مورې ستړې مه شي
مور دې جر شي لوی سړی شي د عبدالله پلاره سلام علیکم
وعلیکم سلام ستړې مه شي
خیر اوسې
ډېر دې ځنډ وکړ مورې پلار مې ور خطا و ویله چې داولې نه راځي
وای عبدالله زویا نو مکتب خو دومره نږدې نه دی چې د سترګو په رپ کې ترې راشم د عبدالله پلاره ته صبر چې یو ځل کښېنم بیا یو ښه زیری در باندې کوم
زیری دې په ګل بدل شه تنخوا دې لکه چې زیاته شوې که څه بله خبره وه
همداسې وبوله خو ما ته یې له تنخوا نه بله خبره ډېره مهمه ده داسې ده چې د دفتر د معاونیت وړاندیز یې راته وکړو
دا دې لیا بله کوم سړی نه و چې تا ته یې معاونیت درکوو
نو دا خو حتمي نه ده چې لوړې څوکۍ دې ټولې د نارینه ووي ولې هېر دې شول زموږ د مکتب مدیره ښځه نه وه
پلاره هغه ورځ د مکتب په میدانۍ کې د ممتاز معلمانو او ممتاز شاګردانو صفت یې وکړه خو زما د مور صفت یې ډېر وکړه او د ممتاز معلمانو په ډله کې نوم واخیسته
زه پوه نه وم چې مور دې دومره لایقه ده ښه د اودلا مورې تا د مکتب معاونیت قبول کړې او که نه
هو نو څنګه مې کړې وای
وا وا زما مور به د مکتب معاونه وي مبارک دي شه مورې زه ډېر خوشحاله یم اوس به مو نو ښه واسطه ته چلېږي
نه زویا، پام چې د واسطې خبره بیا ونه کړې. زه په مکتب کې نه ستا واسطه یم او نه ستا مور. هلته زه د ټولو شاګردانو مور هم یم، معلمه هم یم.
شاباس نفیسې، مور دې ښه وایي. او د لازویا، ته ډېر کوشش وکړه چې مور دې فخر در باندې وکړي او خلک هم ووایي چې نفیسه په خپله لایقه ده. نام خدا دې وي، زوی هم ښه روزلی دی.
شکر چې ته راغلی. اله ګل ماما دا وروره، که ډېر ستړی نه یې، لږ لرګي خو راته مات کړه چې جامې پی مینځم.
ولې نه ورېندارې؟ وایم په دواړو سترګو.
دواړه سترګې د الله په امان ولره. تبرم هغه دی د لرګیو په سر میښی دی.
نازي، دا دی لورې، مام پوډر درته راوړل. ګل ماما زوی مې دیم خیر یوسي. ولکه لږ احتیاط ورسره کوه، اصل نه چې په تبر پښه ووهي.
بېغمه اوسه مورې، له تبر سره پام کوم. رښتیا مورې، ته هلته له معلم نفیسې سره ولاړه وې، زه ډېر درته ماتل شوم. ما وې ستاسې خبرې به خلاصې شي، خو خبرې مو پسې اوږدې شوې.
ته ښه وایې زویه، له نفیسې سره په خبرو شوم. دا مې بیخي رانه هېر شول چې ورېنداره د جامې مینځي او په کور کې مې د جامو پوډر نشته.
یو څه وو، هغه مې جامو ته واچول. رښتیا معلم نفیسې څه ویل؟
وی وی څه ووایم نازیې لورې، نفیسه هره ورځ یوه نوې خبره راباسي. ویل چې په کلي کې سیمینار ده که څه شی ده، هغه جوړېږي. معلمان او د شورا غړي به هم ورته راځي.
له هغه نه زه هم خبر یم، خو مورې ته به خامخا ورځې.
وی زویه، دومره د زړه زور مې نشته. نو
مورې دا خبره به نه کوې، ته به رو مرو ورځې.
هغه سیمینار دی که څه ورته وایي، د څه لپاره یې جوړوي؟
ورېندارې، سیمینار د دې لپاره جوړیږي چې ښځو ته خپل حقونه معلوم شي.
وی څومره ښه، ارمان چې زه هلته ورتلی شوی. ما به هم ډېر څه پکې زده کړي وو او د ښځو په حقونو به هم خبره شوی وم.
نه نه، ته کراره کېنه لورې، هغه عله د مکتب د معلمانو او د شورا د کسانو لپاره دی.
بیبی ترورې، ته څه وایې چې سړی به د ښځو په حقونو نه پوهیږي؟ زه وایم چې ښه پوهیږي، ځانونه یې کاڼه اچولي. وایي چې دا کارونه په رواج او د کلي په دستور کې نشته.
یو ژوندی مثال به زه درته ووایم. ګورې، که ګلالۍ او پلار یې د ښځو په حقونو خبر نه وای، خدازده ګلالۍ به اوس په څه حال کې وای.
ترورې، ته به خامخا د سیمینار ته ورځې، ته خو د شورا مشره یې. یوه ورځ به د کلي ښځې د ښځو د حقونو پوښتنه درنه کوي. چې له تا سره یې ځواب نه وي، ته خو بیا ډېره بده ده.
ته به رو مروز یې مورې، نه پوهېږم چې په څوم صنف کې مې د مکتب ولوستل. چې که نازو انا نه وای، احمدشاه بابا به دومره لویه پاچاهي نه وه جوړه کړې. نو ته به خامخا ځې مورې.
درنو اوریدونکو، تاسو راته ووایئ چې له دې ډرامې نه مو څه زده کړل. مهرباني وکړئ 0508-01-01-01 شمېرې ته زنګ ووهئ، د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ. بلې، د ازادي راډیو درنو اوردونکو سلام او جمعه مو بخیر. له دې هیله سره چې روغ او جوړ وي په ټولنیزو حقوقي موضوعاتو، ستاسو خپله اونیزه خپرونه پیلوو چې ستاسو پیغامونه او د میلمه سره بحث ته ځانګړې شوې ده. دا چې په تېرو څو اونیو کې مو ستاسو نظرونه درلودل او له هغې تر ډېره له ښوونې او روزنې سره لیوالتیا لیدل کېږي، نو نن په ورته یوه موضوع له میلمه سره بحث لرو. خو په ټوله کې د ډرامې په اړه ستاسو وړاندیزونه او نظرونه لا هم راته مهم دي چې په 0508-01-01 غږ ثبتوونکي شمیرې موږ ته را رسیږي. د خپرونې کوربه زه یوسف زدران یم. په خپرونه کې د روانو چارو یو کارپو عبدالروف جرأت را سره میلمه دی. جرأت صاحب، خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
سلامت سمنن
مهربانی ورسره مکزه پختنه مو کړم ویل کیږي چې تعلیم د هر چا یعنی نارینه او خزینه طبي حق دی. په ډرامه کې هم د موضوع ته اشاره شوی و. ولې په دې موضوع باندې دومره ټینګار کیږي اصلا؟
مننه. بیا هم تاسو ته سلام جاده درو درو اوریدونکو ته سلام. ښوونه او روزنه په دې د انسانانو طبیعي حق ده چې هر ټول علوم چې رامنځته شوي دي دوی په شکل د اشکالو ارتباط نیسي له ښوونې سره. او ښوونه هغه ده چې انسانان رفاه ته رسي، انسانان ثبات ته رسي، انسانان سوکالي ته رسي. بناءً په ښځو نرو باندې ښوونه او روزنه مثلا په اسلام او بیندن کې بیا فرض شوی ده چې باید دوی ښوونه روزنه ترلاسه کړي تر څو دغه څه امکانات چې په دنیا کې دي د خدای له طرفه او یا دغه د ژوند د سهولت لپاره چې دا څه رقم وکولای شي چې دوی ښه ژوند وکړي، له دغه ژوند څخه ګټه پورته کړي او د دې ژوند له موضوع څخه برخمن شي. ښوونه او روزنه یو حق ده او د انسان ذاتي حق ده. ذاتي حق په دې معنی چې لکه ژوند، ژوند چې د انسان یو طبیعي حق ده، نو بناء خپل خوونه روزنه هم د انسان طبيعي حق ده. بنا ان په دې بنځکه ټینګار سوې ده چې د خوونه او روزنه په ترلاسه کولو سره انسانان کولای شي چې ژوند ټول ستونزې ته یو د سلاره چارو لټي چې دوی د حل سبب شي.
بلې، د افغانستان په اساسي قانون کې هم د موضوع ته اشاره شوې ده چې دولت مکلف ګرځول شوې ده چې وړیا زده کړو زمينه برابر کړي. مته ډېر انتقاد ده چې لا خو زمينه نه دي برابرې او لا هم تر اوسه د هیواد وګړو 15% خلک بي سواد دي. د رسمي ارقام له مخې فکر نه کوي دا یو ډیر لوړ ارقام دی او د دې سره د مبارزې لپاره څه کول پکار دي د وخت؟
مننه. خبره بده کړه چې د افغانستان دولت له بده مرغه دومره ظرفیت وسنه لري د ښوونې روزنې برخه کې. ظرفیت ډیر کمزورې دي زموږ او مترسنګي مثلا د سلاره چاري نه دي ورته منسوب شوی چې خو کولای شي ښوونه او روزنه لر پروتو شي. مت دا اوس مهال موږ لدې شاید چې اکثریت مطلق خوونځي بند شوی دي. ان ډیر خوونځي بند شوی دي په دغه ولایت کې چې الته کاملا نو جګړه حاکمه ده، لکه جنوب غرب ولایتونه، لکه نور ولایتونه الته. او یا د دې وسلوال مخالفون لخوا نه دا ورته ویل شوی دي چې زنانه په مثلا شپږم څخه پورته درس نسی ویلې. بنا ان خبر بده کده چې په دې کې شک نسته چې دا طلب ډیر دي، دا طلب ډیر دی. اما جاست کم ده. تاسو د کانکور هغه تراسې پروګرام تراسې په افغانستان کې د کانکور سیستم ته، کانکور سیستم کې دا طلب بیخي ډیر دی لیکن مجاز ډیر کم ده. کسان نس کولای شي
د خلکو مسولیت هم رزو مخکې لري چې خبرو ته دوام ورکړو. اوردونکو ته زمنګ سره د مخامخ اړیکو شمیرې هم بیانوم: 0999235540 او 0898225 زمنګ د مخامخ اړیکو شمیرې دي. ترڅو چې دلته کارا شو ستر ورځ خبرو چې پکتیکا کې تقریبا شاوخوا 1000 کسانو د کانکور ازمینه ورکړو، اما پکې دول جنې میرمنې دلته د انډول نه ساتل دام یو مشکل دی. ستاسو په نظر باندې بدا سال کې چې فارغیږي ډېرې، اما بیرته چې یا زمينه نه ورته برابرېږي یا د کور لپاره لوخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي، دلته ستونزه پسې کېده.
خبر بده کېده چې دا مغازه موږ ستاسو ترمنځ هغه کلی کې هغه سنتي جامعه کې چې کوم له بده مرغه کوم کلتور حاکم ده، هغه کلتور دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی زده کړې وکړي. دغه خصوصا زموږ خویندې ورونه له خویندې البته غواړم چې دغه موضوع خط تشریح شي. دلته زما په خپل فکر باندې ومي متضررات اتومي مت چې اتومي مت دي، یعنی کوم اته میمه دي چې او یو پی چې کولای شي دغه منجونو ته درس زمينه برابر کړي. لومړی محصل، محصل په خپل کور کې څه مسولیت لري. بیا متعلم، متعلم چې کله مکتب راځي څنګه خپل خور تشویق کړي چې دا درس ته لاړ شي. بیا مدرسه، ورپسې مولا، ورپسې معلم، ورپسې میډیا، ورپسې مکتب، ورپسې مور او پلار. دغه اتمی مکولای سي چې دغه منفي کلچر چې زموږ په ټولنه کې حاکم ده دغه ته تغییر ورکړي. ځکه چې جونې هم د حق لري چې زده کړې وکړي او د زده کړو په پایله کې دوی وکولای شي د خپل خورګانو، د خپل خويندو او مورګانو مالجه وکړي او په نورو چارو کې.
نو استاد د فرمولې لمخې تر ډیره مسولیت بیرته کورنۍ ته راځي کېږي او هغه چاپریال ته فکر کوي نه دا رول په زموږ په ټولنه په افغانستان کې سي ډول نه لوبول کېږي.
بدون شک که دغه د میم کلمې ته مخکې لاړ شو نو جمع ماحول هم راتلی سي.
بالکل
په میم باندې ماحول. ماحول ډیر ول دي ځکه چې ماحول سره زمون خلکو توافق کړی دی توافق کړی وای موږ انجونی مکتب ته نه پریږدو دغه ماحول ته د دې ټولنې خلک تغییر ورکوي سي مثلا په دې کې مدني ټولنه ډېر رول لوبوي سي تاسو خپله قضاوت وکړئ پوغ لر پرتو سیمو کې چې کاملا نجونې له سخت تکلیف سره مخامخ دي یا ښځې چې کله مریضانېږي دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي نور بناء په دې باندې شرمېږي چې خپله لور او خپله خور مکتب ته ولېږي خو په دې باندې بیا نه شرمېږي چې خپل خور بهرنیو هیوادونو ته روانې کړي هلته بیا دینران خو نه مالجه کیږي نو ښه خبره به دغه چې په خپل هیواد کې زموږ خپل خپل خویندې زموږ د خپلو خویندو مالجه وکړي او هغوی ته
ډېره مهرباني په موضوع کې لاهم پاتې کېږو خو موږ له اوریدونکو نه هم پوښتنه کړې وه د اونۍ په ترڅ کې چې تاسو له دې ډرامې څه زده کوو او د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ موږ ته ځینو اوریدونکو پیغامونه پرېښي دي چې ځینې وړاندیزونه ځینې نظرونه دي هغه اورو
زه عبدالرحمن یم د جلال آباد د خیوي ولسوالۍ نه نابینا عبدالرحمن نو د زرغونو ډرامه کې مې خو ډېر یعنی ګټې واخیستلې فرزن صفي وویل چې معاونه کېږم نو زوی وویل چې واڅه ته یعنی دا یو پیغام ورکوي ټولنه ته یعنی نارینهو نه چې زه یعنی د ټولو مورې ما ټولو یعنی ټولو شاګردانو کوونکي معلم یم یعنی چاته واسطه نه کوم څومره خبره نو فائدې ډېرې دي چې مقصد ټولنا ورته متوجه شي
السلام علیکم نبیله زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسېدونکی پیلم له غزنی مسافرینا پیغام ته د نیو کلي زرغونه ډرامې لکه څنګه چې د ډرامې مشرتابه نوم ورکړی ده همداسې په هر ښار کلي کور کې سلګونه زرګونه ناوړه دودونه رواجونه د هلک نجلۍ ترمنځ فرق نه کول د قاچاق مخه نیول تعلیم ته هڅول او همداسې مهم او مفید موضوعات انتخاب کړي او د هغې راډیو له لارې چې په ټول افغانستان کې نشرات لري په ټولو اورېدونکو اورېدلي او زموږ لپاره یو ښوونځی جوړ شوی ده
السلام علیکم زه محمود د کندهار ولایت نه خبرې کوم دا ډراما همیشه موږ تعقیبو او وروړي ښه ډرامه ده په دې کې که تاسو د زندانانو د محبوسینو یو پروګرام په کې هغه کوي معلومات به خلکو ته ورسېږي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم پیر سردار ځوران یم د خوشتي ولایت اوسېدونکی یم دا چې د تعلیم په هکله خپرونه جوړه کړې ده تعلیم رښتیا هم د اسلام د نقطې نظره هم په نر او په ښځه باندې فرض دی همدا کیسم به تعلیم او به علم سره لکه به میوي و نه درس وي چې ورنه نور استفاده نه کوي کله نه کله یې خلق سیوري ته کیلي په افغانستان کې که څه هم د کیفیت له نظره تعلیم ډېر پرمختګ کړی دی خو د کیفیت له نظره ډېر پاتې دی
بلې 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1 شمیرې ته ستاسو درنو اوریدونکو پیغامونه او ځینې وړاندیزونه او چې ان شاء الله حتمن په ما غاړوند باندې هم پر اتونکو کې بل ډرامې ولرو او لا د موضوع په اړه بدل تباحثونه ولرو جرات صاحب پات کېږو د تعلیم د اهمیت په اړه باندې او د چې ټولنې ته ضرورت څه دی تاسو لګ ډیر معلومات شریک کړو لوریدونکو سره هم په ټوله کې بیا هم اوریدونکو هم په دې ضرورت باندې پوي شي دي خو فکر کوي دوی ډېر پړه په دولت ته چوي دلته ډېر پړه دولت ته راځي کی کنه بیرته خلکو ته امر اجی کیږي ځکه چې سیوادار چا کتبی حق ګرځول کیږي دا حق د کور لوخه ورکړل شوی دی
بلې خوونه روزنه د سیو مولاره د چاغه سیاست خلل لري یعنی هر سیمه کې هر څوک کولای شي چې مزدکړي وکړي خبر به دې کړي چې یو استاذ ما پر دولت خو ته تبانه چول کیږي د دې لپاره چې لوبات مرغ دولت هغه ظرفیتونه نه دی برابر کړی په لور پتو سیمه کې تاسو وګورئ د سی ولایتونو زدر ته هم چې لا تر اوسه پورې دوی کتاب نه لري مثلا دغه لوی پکتیا کې داسې مثالونه شته دغه نور جنوب غرب کې د نورو سیمو کې داسې مثالونه شته چې کتابونه تللي هلته په کانتینر کې کېږي دوه درې کاله مغلته بند پاتې دي شاګرد به کتاب وګرځي کتاب په کانتینر کې بند دا مسؤلیت خود پوهنې وزارت دا مسؤلیت خود خلکو نه دي خلکو دا ده د خلکو مسؤلیت ده چې دغه ټولګټو پروژو خلک مکتب لدې څخه کاملا ساتنه وکړي خپل ماشوم ورته واسطي او په اسلام له مو استادانو سره خوازه وکي دغه مکتب پروژه کې له دغه مکتب له ادارې سره همکاري وکي دا د خلکو مسولیت اما په لوی کې دغه برخه چې ما سره تللی چې دغه څلور برخه دي اصل چې شواد نه سره په افغانستان کې موږ زکو څلور شاین دي څلور شې دي مکتب شاګرد متعلم نو کتاب تسلور تاسو په لخذا وته کی کله چې شاګرد کله ورته پاتر نن سبا پاتر اپ کتنا شاګرد ده د چې نه چوونځي نه لري د چې نه چې مسلکی معلم نه لري د چې ځایونه ست چې کتاب نه لري حیات د درې شې نه وي تاسو په لخذا وته کی د سلور شې د چې لکه د چوکي لکه د چوکي سلور پایه کله چې د سلور پایه کی او پایه قاتسي اته فکر کوي د چوکي په خول ځبن ثابت پاتسي نه پاتې کیږي نو بنا ان دولت هم مسولیت او د خلکو هم مسولیت ترسو دغه مسولیتونه ترمن چې کله د غربته تعریف سي ځوانان کولای سي خصوصا د ماشومان کولای سي چې زده کړی وکړي او په ډیر ښه توګه سره هغه څه د دولت مسولیت او د خلکو مسولیت په ښه توګه سره سره
بالکل ډیر زیاته مهرباني اوردونکو ما خلو دوی ته مشمره بیان کړی ده تخنیکی همکار اشاره کوي چاړي کې بیرته قاری سه پښتون په لاین کې ده یو اړیکه شلیدلې ده دویم اړیکه کې خو که خبره وکړي ډیر زیات په خیر راغلی وعلیکم السلام قاری سه محترم ستاسو د موقعیت ډیر خراب ده فکر کوم اړیکه مصفانه ده که زه ته تغییر ورکول شي خبر وي د سی اوریدل کیږي خو شاید ډیر کیفیت خنوي بلې ښه نه نه ستاسو اړیکه صفانه ده او ممکن اوریدونکو په پوینه شي چون د رادیو لاره ورته رسیږي او بل اوریدونکو اخلو په ډیره بخنه سره چې ستاسو اړیکه قطع کیږي قرشه پښتون تل مو همکاري کړي د مننه ستاسو نظرونه ته اللهم په تمه یو په خیر راغلی خبرونه ته بل اوریدونکو ده
خیر وسی مننه کوم زدرم سر سلام تا ته اوریدم زه تم محترم میلمه ته نه دی زابل اوسیدم چې داسې باندې غزنه
پاتې بالکل ډیر زیاته مهرباني نبی الله خبرونه ته خیر راغلی لاند کوم پیغام او روه ک پختنه لری مونږ د تعلیم د اهمیت او په دې موضوعات غږیږو څنګه سواد لوړول شي حکومت او خلک سره لری په دې برخه کې غږیږو ک نظر مول لري پختنه
مننه ډیر ښه موضوع سنن له محترم میلمنه څنګه د سیوانی زموږ ګلګل ځوانان فنسی توکو ځانونه رغدي کوي او د خپل بدن غوښې په مخدره اتو ایا دا یې هم دي سوادي لامل ګرځېدلی ده که یا مننه
ډېر زیاته مهرباني مننه ستاسو نه نبی الله ته ځواب ورکړه وروسته بیا هماغه موضوع باندې پاتې کېږو
مننه نبی الله ورور سوال په دې کې و چې ولې موږ ځوانان په نشه یي توکو باندې اخته کیږي لوی لامل بیا هم همدغه ښوونه او روزنه ده که دوی چیرته د نشه یي توکو په ازار باندې خبر سي که دوی له عامه آګاهي پروګرامونه ونیول سي او دوی خپل زیان په نشه یي توکو کې وویني بنا ان دوی نشه یي توکو ته مخه نه کوي ځکه چې د ټول بشریت لپاره لویه ستونزه نن سبا نشه یي توکي
او د بې سواده یې نه یعنې کېږي انشاءالله چې ده به ځواب اخیستی مخکې د تعلیم په اړه باندې چې خبرې تاسو کولې تر ډېره لږ ډېره پړه دولت هم راجه شو موږ په ډرامه کې واورېدل چې د کلي خلک راټولېږي د سواد د زده کړو یو کورس میرمنو لپاره جوړېږي د همغه له کلي نه ځینې باسواده میرمنې د معلم په توګه انتخابېږي دا ډول کارونه څنګه کولی شي ټولنه د پرمختګ په لوري بوسي هغه هدف ته چې خلک غواړي ورسېږي
بله دا ډېر رول لري په کلو بانډو کې ځکه چې تاسو بلیدلی سو وخت مخکې زموږ په بامیانو ولایت کې د زړو ښځو لپاره یو ښوونځی جوړ شوی او دوی راتللې زده کړې کولې په ډېر شوق او ذوق سره نو خبر په دې کې ده چې هر څه چې کیږي د کلي له خلکو سره په توافق ځکه د افغانستان داسې یو ولس ده چې دوی په اکثریت شیانو کې دوی په خپله تصمیم نیسي بنا ان دغه کورسونه چې په کلو بانډو کې جوړ کړي فکر کوم د دې مهلت هم ډېر کم وخت دا کورسونه دي لیکن لنډمهاله دي لیکن دا کولای سي چې د تشویق سبب سي د ترغیب سبب سي تر څو هغه ځوانان او خصوصا هغه نجونې چې له سواد څخه لرې پاتې دي او دا ډېر سخت ارمان ده یعنې په ډېرو ځایو کې داسې تر تخیم چې د نجونو دا ارمان ده چې زده کړې وکړي اما محیط آماده نه ده چې دوی لاړ شي هغه ښوونځي ته
او تلیک او لس وکړی شي د لمانځه او داسو په ځینو مهمو نورو موضوعاتو باندې په صحیح ډول
حداقل چې دومره وکړي چې په خط باندې کتاب ولوستل شي ځکه چې دوی دغه کنن خور د زموږ استاذو کنن زموږ استاذو لور د سبا د مور ده او بنا ان مور د ماشوم په اصطلاح د تمدن د مور غږ د ماشوم د تمدن لومړی زنګو ده ماشوم لمغه ځان رشد کی یو ځای ترسیږي نو بنا ان نظر د دې ته چې موږ د خزي مسولیتونه په کور کلی کې وګورو دوی ته تعلیم ډیر ضرورت
بل دې ټول موضوعات ته په کتو نوې تعلیمي کال پیل شوې ده د مکتب زنګ وکړنګول شو هم دې ډول حکومت خپل ژمنه درلودلې شاید خلک هم نوي انرژي ولري دې وخت کې چې نوې کال پیلېږي تعلیمي څه کول پکار دي؟ ماشومانو ته څومره لیوالتیا پکار ده؟ کورنۍ ته څه لیوالتیا پکار ده چې بالاخره هغه هدف ته سړی ورسېږي؟
په لویه کې لپاره له نیکه مرغه زموږ د افغانستان ولس دا وس درکړی ده چې تعلیم ډېر ضرورت دی. دوی ته دا پکار ده چې خپل ماشومان تشویق کړي. هغه ماشومان چې دوی مثلا اوس په کلن دي، دوی د ښوونځي ته ولېږي، پروا نه کوي، حد اقل یو کال دوی سره بلدت پیدا کړي، په ډېر شوق او ذوق سږ کال دې له دوی سره ډېر زحمت وکړي. که دغه سږ کال زحمت وکړه که بنا ان دوی چې دا نور بیا دولس کاله درس د ماشوم یې دی، اوولس کاله درس وي، بنا ان دغه به ډېر لوی مسؤلیت د خپلو ماشومانو په وړاندې د مور پلار ادا کړی. نو بنا ان سږ کال دا چې دغه کال شروع سو، له ټولو هغه خلکو نه چې د ښوونځي د بندولو پلانونه یې نیولي او زموږ ښوونځي بندېدل، موږ دوی څخه مې دا خواسته چې دوی همیشه ویلي په خپلو خبرو کې چې موږ ښوونځي نه بندوو، دا نه کوو، ها نه کوو، لیکن دوی څخه مې دا خواسته که غواړي چې په افغانستان کې دغه بحران ته چې نن سبا واقع شوی ده او ټول لامل یې بېسوادي ده او ټول لامل یې دا ده چې له ښوونځي څخه خلک لرې دي، دغه مکتبونه تاسو پرېږدئ، خلک مکتب ته لاړ شي، دغه ستونزو ته به د حل ټکی ږدو او د پرمختللي افغانستان هیله ولرو.
ډېره زیاته مهرباني جرأت صاحب. درنو اوریدونکو، د روانو چارو یو کارپوه عبدالرؤف جرأت و چې په خپرونه کې راسره مېلمه و، د نظرونو مو له تاسو سره شریک کړو او ستاسو ځینو پیغامونه مو تر نورو اوریدونکو ورسول. خو طبعا ستاسو لا هم په دې موضوع یا ډرامې په اړه خپل نظرونه پیغامونه پاتې دي چې موږ ته را رسېږي د اونۍ په ترڅ کې، او هغه شمېره ده 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېتو 0 یو شپېتو. نو دا